ما زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان خود دکتر صاحب رحمت الله صلاح نورزی، متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات در شفاخانه الحیات در کابل تشکر میکنم، و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی در اتریش تشکر میکنم، و از دوستان و شنوندگان که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت په خیر افغانستان په وخت شپې نه بجی شي. تاسو ازادي راډیو ته واقعي اسمه خبر دي چې د نن شپې خبري مطالبه تل شو او سم خبرونه د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه په خانه شرزفیره رافایلا یودیس په حق ورسید. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه استازو لینن یک شمه په خپل ایکس پانه کې دغه میرمنې د غې دمړینې خبر ورکړی، خو د هغې دمړینې علت ته اشاره نه کړی. تاسو ولې لیکلي چې رافایلا د افغانستان رښتینی ملګری او د ښځو او نجونو اتله وه. رافایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه د شرزفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس استانولي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپا اتحادیه له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونه او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي. سوغوی دا اوس ارزښتناکه بوټي وکړي او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یوه لار ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لار ده. راپور نوای ورسره لغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی. افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفران ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري ایجنسۍ راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندي ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نه زمین بلکې وګړم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات په سوله ییز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منل شوو ادارو له لاس څخه وباسي. د انټرفاکس خبري ایجنسۍ راپور له مخې د روسیې د دوما یو ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرار د حکومت ګوند مشر یوان تسلتسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شو چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ همکاري لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریې د بشري حقوقو څارون کې راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبه پورې شاوخوا اویا هغه سوری پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه شي. د دغه لندن میشتې مرکز په وینا د سرتیري او افسران د عریضه په سردي دروازه کې د سوریې د ترتوس ولایت د نویو واکمنو ته سپارل شوې دي. ریوټرز خبري ایجنسۍ امنیتي سرچینو په خاوره راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نوي حکومت ځواکونو له پولیس څخه د اوښتو په خطر نیولې. د سوریې نوي واکمنانو سوره وړاندې په ترتوس ولایت کې چې د الویانو لوی مرکز ګڼل کېږي عملیات پیل کړي دي. د سوریې واکمنانو ادعا کړې چې د دې عملیات هدف د بشر الاسد حکومت د پاتې شویو نویو نیولو او د امنیت ټینګول دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. خو سکه د جګړې درېدل خو ځای اوسیدونکي لا هم خپل مينو ته نه دي ستنه سوي.
بل حال جنگ درېدلای دی موجود.
کورنوی سره د بهر میشت و مالی ملاتر سمر بنسته کردی؟
آقا هم بیشارت زون ده چه کلا کلا پا دیر بد شرایط که کمک را سره کرد.
او ده پختو موسیقی پنوم نوی جور شوی انستیدیت خبرمانه که افتن و را پرونه حمله رو.
لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
روسیې د طالبانو او پاکستان حکومت د زخم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ د شنبې په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له 3 ساعته جګړې وروسته کېږي چې دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اوښتو ادا کړې ده. په غوس ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولي وین مستخبر ګربز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځایي اوسېدونکي لا هم خپلو مینو ته نه دي ستنېسوي. ځایي اوسېدونکي هم دا خبره کوي. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي، خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کراري سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانه سوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
بلحال جنگ درېدلی دی، زموږ باندې سرتېری په ساحه کې موجود
پرون شنبه د شپې له 3 بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغه د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل سوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتېرو ټپي کېدل تایید کړي او ادا یې کړي چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېرو ولسوالۍ یو اوسېدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسېدونکو د اداو پر بنسټ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبلا اړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسېدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوبلو دا اداوې نه سي تاییدولی او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسېدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمې کې د وړو اسلحو یو څو پیرونه وو، هغه د پاکستان له لورې وو، دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شوي وو ډېر د څمکنۍ ولسوالۍ پر اوږ غلي وو او څه کسان ولې مقبلو طرف ته داسې کوم دارو ته دي هغه طرف ته انتقال شوي وو، خو نن به کېدای شي ستنېږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول سوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې 4 ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
ازادي رادیو ډاٹ کام
د امدی موضوع په تړاو مو د پوزي چارو لشنن کې خاغلي یوسف امینزازي سره مرکه کړې ده.
د ودانیو جوړولو پر مهال د ګاونډي د ودانۍ پر لور د کړکۍ ښودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان ښځو متفاوت غبرګونونه په دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادې کوونکی شخص نشي کولی د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې پنځه مادې لري د جدي په دوهمه نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادي فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان له اجتماعي ژونده د ښځو د حذف لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یوه سرپوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه
وبخې. د تخنیکي ستونزې له کبله اوس هم زو دغه مرکه اورو.
ګوري، د پاکستان له طرفه يرغل، تجاوز او په ملکي خلکو د ملکي والی په خلکو برید دی، ما خویندې ورونه بچیان واړه او زاړه دغه دوی شهیدانول او د دوی ملکیتونه کورونه ړنګول، عینن همغه تجاوز دی چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی. تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې لپاره موږ لرو، نو بنا هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغسې فعالیتونه پوځي و استخباراتي و فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم دنه متاثره شي. نو داسې ځایونه چې د هغه کلی ولی او بیا هم خلک له منځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید موږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که هغه ډیپلوماتیک دي که هغه اقتصادي دي، دا باید ودروو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو، پاکستان په 15 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن پوسترګا او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږي ګزازی صاحب، چې لومړی ځل نه دی په کاراتو دغه جګړې شوي دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي دا دریم ځل دی چې دوی دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تېر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه؟ د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي.
پاکستان پخوا مون یو ډیر قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې یو راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن و، د دښمن پر وړاندې تدابیر و، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېږي. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست یې واد دی که دښمن یې واد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي، نو هغه ولې موږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د موږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې موږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه دری زبان او قابلیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی ده، بل لاس کې هلته تیاری بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت دغه موږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولسته په دغه یو فکر وسی موږ خو آسمان دغه راکیټونه دغه تیارې اته زروي اتومي سلاب بیا هم پیدا کړو. نو اوس د دوی فکر وکړي چې دا موږ راکیټونه به د چا لګېږي؟ بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي؟ دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي دا خو حتمي ده. دغه نه خو موږ نشو سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای رحم نه در باندې کوم دښمنه. نو دا راکیټونه به په چا ورېږي؟ دغه دې کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک یې باید فکر وکړي بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات د بند کړي او د تروریزم ملګری د کېږي ما برخه دې مګر
د پوزي چارچنو کې ښاغلی یوسف امیزاده چې موږ سره مرکه کړې اوس هم دمه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په پلازمینه کابل کې ځینې کورنۍ وایي د خپلې کورنۍ د غړو په مالي مرسته چې په بهر کې ژوند کوي د خپل ژوند ورځني لګښتونه پوره کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي. وایي چې په اوسني حالت کې د دوی خپل عاید بسنه نه کوي. د اسلامي علومو پوهان ټینګار کوي چې اړمنو سره مرسته کول د هر چا اسلامي مسؤلیت دی. تفصیلي د عبدالي سپوږمۍ په راپور کې
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چېرې دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنیو د هغو غړو او ملګرو په مالي ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې یواله زده کړو بې برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هر میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د مخبل ورور هم دی بهر کې چې موږ ته میاشت په میاشت پیسې لیږي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. د ما دوه ورونه نور هم شته دي دلته چې کار کوي زحمت او بس خو د هغوی پیسې کفایت نه کوي. د لپاره ډېر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاسته راوړي ډېرې بې اهمیته دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشر دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. خو نوموړی زیاتوي چې زوم یې کله ناکله له بهر پیسې ورته لیږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دي ورکړي او اړ شوی چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري.
شخصا خپل شکر الله سلام پر عیال لرم هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډېر بد شرایطو کې کومک راسره کړی. ما غوښتم نه ده یا سل ډالره یا دوه سوه ډالره راته لېږلی په دغه باندې موږ خپل ژوند تیر کړی.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ کوي بلکې ځینې یې د خپلو باوري کسانو له لارې په افغانستان کې بېوزلو کورنیو سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست یو له هغو کسانو دی چې د بیلابیلو افغانانو لخوا نغدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کومکهایی که من میکنم در تایی چند
زه چی کمی مرسته کوم ده تیر و شلو کلونو پا اردو که دیر وڑی دی ده مرسته لبنسطونو خیریه ادارو او سوداگرو چخن ندی ده زموش عادی افغانان دی چی زینه ده وطن مینه او شعور لری هاگوی جنری لگوٹ گوٹ چخه سل دالارا دو سو دالارا راستوی ده شایی دیوی نسخه درمال یا دجمی لپارا یو چو خروار لرگیسی
اسلامی مسایل و پوهان د اړمنو او بې وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه ګڼي او ټینګار کوي چې باید په اوسنیو شرایطو کې له بې وزلو کورنیو ملاتړ وشي. فضل من الله ممتاز یو له دغو پوهانو څخه دی. وایي
یکی از
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاري صدقه ده. باید بېوزلو ته ورسېږي، له مسلمانانو سره مرسته وسي او هغوی ته د همدردۍ احساس وښول سي، هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بېوزلۍ سره مخامخې دي. باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بېوزلې کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنیو د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانانو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریخای ډیر شمیر کورنۍ اړ شوي چې خپل ځوان زامن په غیر قانوني او سختو لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ولیږي څو هلته کار وکړي او خپلو کورنیو لپاره چې په افغانستان کې دي یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جنوبی کوریا د اوروژنې اداره وایي چې د دغې باد دیوه هوایي ډګر له دیوال سره د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمېر 168 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې 180 تنه سپاره وو چې نن سهار په مروان هوایي ډګر کې د کېناستو پر مهال له ځغاستلې کې ووتله او له دیوال سره وچنګېده. چارواکي وایي د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. تفصیل په راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښې د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شاله برخې څخه ژوندي ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاستلیکه یا رانوې باندې په سینه وښویېده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پورې اړه لري. دا شرکت د پېښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پېښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جی جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پېښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پېښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 22 موټرونه او 2 اوروژونکي هلیکوپټرونه د پېښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د پېښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پېښې د علت په اړه څېړنې روانې دي خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پېښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پایونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبې د ورځې پېښه د جنوبی کوریا یو له ډیرو مرګونو هوایي پېښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځېده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبې پېښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وځنډول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر ځوانان ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبان له لوري پر قطبازۍ چې د ځوانانو ترمنځ عمل لوبه د بندیز لګولی دی. د طالبان حکومت که څه هم د امر بالمعروف او نهیلان منکر په قانون کې په ځانګړې توګه قطبازۍ نه دی یاد کړی خو قمار یې له منکراتو ګڼلی او په اړه یې خبرداری ورکړی دی. په کابل او ځینو ولایتونو کې هټیوال بیا وایي چې د طالبانو له ویرې په پټه قطع کوي البته پلوري یې. نور تفصیل په راپور کې.
قطبازی یا پرې کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عام لوبه یا ساتیری ده چې په خپلو کې د ناستې پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادعا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پرې کول یوه فکری او بېتوانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې یو ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي ادعا وکړه چې د طالبانو له لوري قطبازی منع شوې ده.
فقط یګانه چیزی که
یوازینی شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمی ده چې یوه هغه قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سیزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي؟
د هرات ولایت یو اوسیدونکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي دا چې طالبانو پر پرو کولو بندیز لګولی، هټیوال یا دوکانداران یې په پټه پلوري چې بیې لوړې شوې دي.
دا قطعې مخکې په اویا اتیا او تر سلو افغانیو پلورل کېدې، خو اوس یې بیې 200 تر 250 افغانیو شوې ده. هټیوال وایي چې قطعې بندې دي او سوداګري یې هم بنده ده، نو څوک یې نشي راوړی.
په کابل ښار کې یو هټیوال وایي چې د طالبانو له بندیز وروسته یې په دوکان کې د پرو پلور بند کړی دی. هغه هم د نومدنو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
به خاطر از اینکه بعض
دا چیزی نکسان تر سما او زین تر ناسما ګټه اخلي، موږ قطعه یا پاره نه راوړو او نه پلورو. نور هټیوال هم وایي چې بند شوې دي.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او 15 مادې لري او د طالبانو د مشر له لوري توشیح شوی، په کې راغلي چې قمار او د زمینې برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار او د هر اړخیز ودې لپاره څېړنه کوي. د انسټیټیوټ چې تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانیستل شوی، مسؤلینو ویلي چې د پښتو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي. نور جزئیات اکرام له اکرام راپور کوي.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي، ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نورو ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدی شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځۍ په پښتو موسیقۍ سوری غوړولې، د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالې زلي د سخت درې زیاده وجي ډېر کم شوي دي، خو که په اروپا کې دا سی یو اداره خلاص شي نو پراتلون کې کی به حل تا د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکي.
چېړونکي او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
له بده مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې دغه برخه ته نه وځد چې پاملرنه کیږي، بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې په راتلونکي کې د پښتني موسیقۍ د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په موسیقۍ بندیز لګول شوی او آن د موسیقۍ ځینې آلې د دوی لخوا ماتې شوي او اور ورته اچول شوی. د طالبانو حکومت موسیقۍ حرامه بولي. پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیرې افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې له هیواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیرې ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړې. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
ته زهرا کاروان خبرونه درته هم لرو. خوست خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې تاسو ازادي رادیو ته غواړی است. افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه په خوانی شار سفیره رافایلا یودی سپه حق رسیده د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه استازولې نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړی. خو د هغې د مړینې د علت ته یې اشاره نه کړې. دغه استازولې لیکلي چې رافایلا د افغانستان رښتینې ملګرې او د خوځو نجونو اتله وه. رافایلا یودی د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه شار سفیرې په توګه خپل ماموریت د اګست وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستنګي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په برکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي سو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. دې پروګرام نن یکشنبه په یو بین کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت دوامدار فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چیز ونن او تنکی زلمیان دی ټول د همدی بیکاری لکبل همدغه مخدراتو کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولی درو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې سي دي په دې اړه مول ارواپو قرار مومن سره مرکه کړی ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې او که چېرته دغې موادو څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې احتیاط د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیدا شي بیا سړی بیبیږي. یعنې زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دي ما زمانځه ته په رکو کې ټیټېږم مې د پښو کې لږ کلکړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي خو سمدلاسه ناروغه کیږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي. نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوي خمی وفره. موسیقی
اوس خبرونه په راپور پیل کو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی له خپل کورنیو او ټولنو سره یو ځای شي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوی چې د مرکز په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره سوي دي. له دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشخوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 26 کلن امان وایي چې له 13 کلن راهیسی نشایی تو کی کاروی
ولا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت و بل دلیل مین توپ و نو پا هم دی دول می جون جاری و ساته او جون مو آخر تبا و برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغ دوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتی بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روغ دی. دای د دغه توکو له پریښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روغ د درملنې په یو مرکز کې د روغ د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
چه ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه سوی ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربیره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډیرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو اوریدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دی رین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تېره بیا د صنعتي نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کېږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله دا قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه قرار مومند سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومند، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بېلابېل دي، چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیرالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولی د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده، د معتاد پر ماضي فعالیت باندې فزیکي او رواني انحصار دی، د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغې مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د مغزي برخو باندې دي، لکه سروتونین او دوپامین. دغه مغزي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دود مواد ونه رسیږي دو د خپله غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بېلابېلې اغیزې لري. ځینې نشه یي مواد چې د نورو په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي، لکه استیمولانټ یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، که الکول دی که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپله پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشی کړي، د ژر غوسه کیدلو ستونزه په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په طبیعي ډول کمیږي، خو ډېر وخت ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمو برخو سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت دی، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتیږي، دو باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته بیې په کور کې، یعنی د شفاخانې نه بیرون، کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسې وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې پشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د شرط دی جنین یا سق د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي، په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه عصب تنبیه شي، ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي، زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبودي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکي خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دی چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه سوه او بېکاره سو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې ارام ژوند کولی. دا چې خاکسار ولې او څنګه معتاد سو، خپله لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وظیفه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی هغو باندې بیا هلته سوري کې په مکې مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده. هلته بمونه نه شي الوزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي په تیګه کې بیا هغه کې دوا چې دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي بیا بوکلین راځي بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځي کېږي. یاره زه که درته وایم چې یو دېرش کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی 15 کاله به کېږي چې شیشه څکوم. ما اول سر کې خو سړی دومره نه پیپېږي خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې بیا راشي بیا سړی پیپېږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټټېږم مه مې د پښو کې لکړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنی چې څومره چې کوي هغومره دې بې خوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې دلته به دا مشکل وي دلته به دا مشکل وي. یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوني. یاره که درته ووایم ډېرې به مصرف کړي خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د 300 به هم راخیستله 200 به هم راخیستله 100 به هم راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ د 6000 به هم ویلي 2000 به هم ویلي همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې و او بل ما خپل هم په سعودي کې 15 کاله تیر کړي. دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنی ما ته حقیقت درته ووایم ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه د نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې ده ډېره ښه کورنۍ ده. یعنی که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو.
زما یو وړکی وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور وو، زما لاس د چرسو سګرټ خطا کړی او ماته یې زړلې دي. یعنې ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کمه کله کله زه خپله ډېر ورته خواشینی سم. یعنې که درته ومې ورځ په خپله په کور کې ناست وم، ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وای نو دا به ډاکټرانو څه کول، ډاکټرانو به هغه کول، ما نه پوه پوه خلک دي عالمانو به دا کار کاوه. یعنې قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشې کېږي. خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو، نو خامخا به دا خوشې کوو. ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي، آینده به موږ دې نه استفاده نه کوو.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اخونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخسین وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماقام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماقام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:30 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر راورسېدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې سداسي ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغي کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد شوی. سعید د دې خبرې په اورېدو سخت حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولې او څنګه په هیروینو معتاد شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
پارک دے که ساقی خانه هری خواهت پوتاریان ناز دی اولا که دو بخاری نلونه تر خلیش ندو دو نوزی.
ایو را داته چه کوی؟
مانی زمی کری چه خبره دا؟
تو خدای دا پارک دو پودار چه کولو زای دای زی ستاز للاس مطالعه نشم کولای.
نزده خو خپل کار کم داس را خومی غراز نده کری.
تو گوره دل تا خلق دی تفریح و مطالعه لپار رازی، ستاسی للاس نه چوک پر چوکویه که ناستای شی او نه ده گلانو پا خواکه.
والی نه پارکون جمانو نه و گلان یواز استاسو دی.
پارکون از موگ استاسی طولو دی، خود داسی کارونو لپاره ندی.
والی موگ خلق وجلی
دا چه تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم ده خلقو وجل دی.
موگوی ده جم پخلگی نور بوگو که متاد جی.
تا ده هوا تا او گوره سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
وایه خو نن یې زمه غوروه که مې شاو خوندې والانو ته ښهکه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پاک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زنده زمون با نجنگ تیجا موا
چاسی هم سبا رخصتی ده کور ده زم چه نا حقل دی نشه هنو سر زن پا جنجال اخته کن.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پردغه چوکی کینه، هلک راشه ته پردغه بل چوکی کینه. خوری څنګه شو معاینات مو وکړل؟
وو مو کړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
دا دی ڈاکٹر صاحب.
دا خو معاینات شو. ښه ځوانه، دا راته ووایه چې اوس څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نورې نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګرېټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
چېچی پوډري؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړې وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشي ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه معتاد شویم؟
علت یې دا دی، ته هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي، هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب، اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب، څنګه وکړو اوس؟
خورې، وارخطا کېږه مه، علاج کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله، دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
کړه. خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډري شو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورک کړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
لبزل ناولما شور کینا دچین ماچین خکولی ریز من اسکلل